ستړي مشي. د مشال ریډیو خبرونه دی په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې. د سلور بجو نه تر 15 بجو په دې خبرونه کې ز منوشه ستاسو قربایم مینا او سلامونه می قبول کړي. د دې غړې په اول نیمای کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو او په دویم نیمای کې هفتوار خبرونه د مشال ریډیووی مجله اوریدل شي. او په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زما همکار مجید بابری درته وایي.
سلیم شیرم به د مشال د خبرونو سرټکی د جنوبي وزیرستان د لدی تحصیل په بدینځای تنګی کې پر یو کور ډرون برید یو شمیر کسان وجلی دي. د پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر کې زورګونو مظاهرچیانو په خپل وسایلو د اختیار لپاره احتجاج تا دوام ورکړی. هند ایران سره د چابهار بندر د چلولو تړون لاسلیک کړی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د جنوبي وزیرستان د لدی تحصیل په بدینځای تنګی کې پر یو کور ډرون برید یو شمیر کسان وجلی دي. د لدی پولیسو مشر ډی ایس پی هدایت الله مسجد مشال لیډیو ته ویلي چې ډرون برید د مئی پر 14 سهار 4 بجې شوی دی، چې په نتیجه کې د هغه کور د مشر بنود خان په ګډون د هغه زوی میرمن او لور وجلی دي. نوموړي زیاته کړه تر اوسه معلومه نه ده چې دا بهرنی ډرون وو او که داخلي. ځای خلکو له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې پر دغه کور د مئی پر 14 ډرون برید شوی دی، چې 15 کسان یې وجلي او یوه ماشومه یې ژوبله کړې ده. د دغه کلي اوسیدونکي او د پښتون ژغورنی غورځنګ یو مخکښ عالمزیب مسجد بیا مشال لیډیو ته وویل چې په هغه برید کې د یوې کورنۍ ټول 15 غړي وجل شوي دي، چې حاجی بنود خان، د هغې میرمن، دوه زامن او یو لور پکې شامل دي. نوموړي زیاته کړه دا کورنۍ له ډېره وخته د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې کډواله وه، چې د مئی پر 14 بیرته په جنوبي وزیرستان کې خپل کلي ته ستنه شوې وه. د عالمزیب مسجد په وینا هغه باور لري چې دا داخلي ډرون برید دی، ځکه د هغه په وینا پاکستان اوس ډرون ټیکنالوژي هم لري. تر دې وړاندې د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي هم د نوم نه خپرولو په شرط مشال لیډیو ته ویلي وو چې د بنود خان په نامه د یو سړي پر کور ډرون برید شوی دی، خو نور تفصیل یې نه ورکړی. په بلوچستان کې د چمن پر لتوالو او حکومتي پلاوي ترمنځ مذاکرات ناکامه شوي دي. خو د سرکاري پلاوي مشر او د بلوچستان صوبایي اسمبلی سپیکر کیپټن عبدالخالق وای د احتجاج کوونکو وړاندیزونه به وزیر اعلی ته رسوي. هغه د مئی پر 14 ډیور ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مسله په داسې طریقه حلول غواړي چې ریاست او پر لتوال دواړه تاوان ونه کړي. خو د چمن پر لتوال و مشر صدیق اسگزی پرون مظاهرې ته د وینا پر وخت وویل چې تر څو حکومت د ځایي خلکو لپاره د افغانستان سره سوداګرۍ لپاره د پاسپورت او ویزی شرط نه وي ختم کړی، د دوی احتجاج به دوام لري. پر لتوالو د کوټې او چمن ترمنځ لارې تړلې ساتلې دي. د پاکستان وفاقي حکومت د مئی پر 14 تر خپل ادارې لاندې کشمیر ته رینجرز ځواکونه استولي چې د مظاهرو پر وخت په ډزو کې درې احتجاج کوونکي وژل شوي دي. امریکا غږ، بی بی سی اردو او اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د مظفر آباد د مرکزی روغتون د یو مسول ډاکټر ندیم الرحمن له خولې ویلي چې دوی ته د دریو کسانو مړي ورول شوي چې په ډزو لګیدلي وو. د فرحان خان په نوم یو احتجاج کوونکی اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته وویل چې ګڼ کسان ژوبل شوي هم دي.
دوی موږ په سولیز ډول مظاهرې کولې چې رینجر ځواکونه راغلل. دوی زموږ پر کورونو هم ډزې وکړلې، مخامخ ډزې کولې، ډېر خلک زخمیان شوي دي.
د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر وزیر اعظم چودھری انوار الحق د مئی پر 14 د نوټیفیکیشنونو په جاری کولو سره د بجلی او اوړو د ارزانولو او د پاکستان وفاقي حکومت د 23 عربو روپو اعلان وکړ. خو د مظاهرو تنظیمونکي کمیټه ویلي چې په حکومتي بیانونو او حکمونو کې ابهام موجود دی چې تر واضح کېدو یې خپل احتجاج جاری ساتي. د تحریک انصاف یو مشر او په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر عمر ایوب یو ځل بیا د پاکستان پر پوز غږ کړی چې په سیاست کې له مداخلې لاس واخلي. نوموړي د مئی پر 14 په اسمبلی کې د وینا په وخت وویل چې د پوز ویان میجر جنرل احمد شریف لخوا په خبري غونډه کې سیاسي بیانونه ورکول د هغه لخوا له آئینی دندې څخه سرغړونه او په حکومتي چارو کې مداخله ده. شریف د مئی پر 9 ویلي وو چې تحریک انصاف باید د 2023 میلادي کال د مئی پر 9 د مظاهرو پر وخت سرکاري او پوځي ودانیو ته د زیان رسولو له امله بخښنه وغواړي. د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان هغه مهال داوه کړې وه چې د ګوند په خلاف شي د سازش په کېدلو سره ویجاړي د جاسوسي ادارو غړي وړولې چې باید یو خپلواک عدالتي کمیشن یې پلټنې وکړي. او وروسته خبر دا چې هند د چابهار د شهید بهشتي بندر د چلولو او کارګو نظام د فعالولو لپاره له ایران سره د 370 میلیون ډالر لسکلن تړون لاسلیک کړ. د هند سمندري لارو او بندیزونو او بندرونو وزیر سربنان دا سونوال د مئی پر 14مه پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د دې بندر پراخول او چلول د وزیر اعظم نریندرا مودی د ستراتیژیک لرلید برخه ده. هغه زیاته کړه چې دا د ایران، منځنی آسیا او افغانستان لپاره د هند سره د تجارت د بدیلو لارو د برابرولو په ترڅ کې د سیمه ییزې سوداګرۍ زیاتولو لپاره یو مهم ګام دی. د ایران د لارو او خارسازۍ وزیر مهرداد بزرپاش هم پر خپل ایکس پاڼه د دې تړون د لاسلیک کولو تصویرونه خپاره کړي او ویلي دي چې څو کلونه تر وړو لوزنامو وروسته د هند سره اوږدمهاله تړون ته ورسېدل. د مشال د خبرونو پای
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. او اوس ورزو د رپورټونو لړۍ ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د جنوبي وزیرستان د لدې سپي خلکو او ځای چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې هلته په یو کور ډرون برید کې ګڼ خلک وجل شوي دي. د جاسوسي ادارو لخوا رسنیو ته پاستولو معلوماتو کې ویل شوي چې دا کور په تنګي بدنځي سیمه کې دی او د کور مالک تازه خپل کلیتا له بهاره راستون شوی وو. یو پوځي چارواکي مشال لیډیو ته ویلي چې په دې اړه کره معلومات راغونډوي او ممکنه ده چې دا ډرون برید نه وي بلکې د کور دننه بارودي مواد چاودلي او مار روبلې اړولې وي. په دې حقله تفصیل له اشتیاق مسید اورو.
د سویلي وزیرستان ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار 4:00 بجې تحصیل اډا تنګي بدینځي سیمه کې په ډرون برید کې د یو کور 4 کسان وژل شوي او یو ماشوم پر هرجلې شوی. د دغې پېښې په براکښې د سویلي وزیرستان تحصیل اډا ډي اس پی هدایت الله مسید مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ غړی عالمزیب ماسی چې په خپله هم تنګي بدینځی کلی سره تعلق لري د ډرون برید پېښې په براک شې ویایي. د پښتون ژغورنې غورځنګ عالمزیب ماسی او د تنګي سیمې اوسیدونکي په ډرون برید کې بې پلوه خلک وژنې د پلټنې غوښتنه یې کړې ده. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بلوچستان حکومت او چمن پرلتوالو ترمنځ مذاکرات یو وار بیا بې نتیجې پای ته رسیدلی دي. پرلتوال په خپل هغه غوښتنه ولاړ دي چې د چمن او سپین بولدک خلکو لپاره دي د ویزې او پاسپورت شرط ختم شي. دوی وایي تجارتي سفرونه دي د شناختی کارت او تذکره باندې اجازه ورکړل شي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني. وایي هر سړی باید ویزا او پاسپورت ولري. پرلتوالو د کوټه او چمن ترمنځ لوی لاره هم تړلې ده. وای تر هغه به یې نه خلاصوي چې غوښتنې منل شوې نه وي. په دې اړه له سیمې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین نور حال راکوي.
د افغانستان پل تاثیر ما د بلوچستان په سرحدي شاه چمن کې د حکومت او پرلتوالو ترمنځ خبرې و پای ته رسېدلې دي، خو سم د لاسه نتیجه نه ده ورکړې. د حکومتي کمیټې مشر او د بلوچستان اسمبلی سپیکر د کیپټن عبدالخالق په خبره چې پر لتوالو چې کوم تجویزونه یا وړاندیزونه و دوی ته ورکړي دي دوی به هغه د صوبې تر اعلی وزیر پورې ورسوي. نوموړي دا خبره د پر لتوالو سره د خبرو وروسته د مئی په 14مه نیټه په چمن کې د ډیوه ریډیو سره کړې ده او زیاته کړې ده چې د دې ستونزې به یو داسې حل راباسي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي.
نو بارډر چې دي هغه د فیډرل ګورنمنټ سره تعلق لري. صوبه ځکه په هغه کې خپل فیصله نش پر صادره کولای چې خامخا به چې دوی ووایي نو هغه فیصله دلته عملي کوي، خو به حیثیت د فیډرل ګورنمنټ د نمایندګۍ په صورت باندې نو ظاهري خبره دا ده تقریبا چې مړ به دا تجویزونه در چیف منسټر پورې ورسوو. چیف منسټر به مزید د فیډرل ګورنمنټ کې به چې کوم سټیک هولډر خلک دي د هغه سره به په دې متعلق باندې ضروري مجلس کوي او انشاءالله زموږ دا امید دی چې کوم چې څه نسل لار به تک لار چې په هغه کې د خلکو دپاره هم صلی خبره پکې شي، د سټیټ هم هغه چې کوم خپل آرډر جاری کړی دی په هغه متعلق باندې هم چې په هغه کې دا شلاري چې هغه د دواړو ته قابل قبول لاري ان شاء الله تعالی.
بلخوا پر لتوال وای چې تر څو د پخوا په ډول افغانستان سره پر سرحدي پوله د شناخت کارډ او تذکرې د لارې د خلکو د تګ راتګ غوښتنه نه وي منل شوې، تر هغه وخت پورې به دوی د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک خلاص نه کړي. په دې ترڅ کې د پر لتویان صادق اڅکزي د مئی په 14مه نیټه په چمن کې وروان پر لته په خپل وینا کې وویل چې دوی به کله هم د پاسپورت او ویزې شرط ونه مني. بلخوا د کوټ چمن لویه لاره د مئی په 14مه نیټه د هغه وروسته د پرلتوالو لخوا تړل شوې وه. کله چې د مئی په 3مه نیټه د پرلتوالو په خبره د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت پر ځای ډزې وسوې او په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او لس نور ټپیان شوي وو. خو د سرحدي عسکرو ویان د خبره په کلکه سره رد کړه او په یو بیان کې زیاته کړې وه چې پرلتوالو په خپله ډزې کړي، البته نوموړي په دې اړه څه شواهد نه وو وړاندې کړي. د دې وروسته د مئی په 12مه نیټه د بلوچستان له وزیر میر سرفراز بوکټي د بلوچستان اسمبلی د سپیکر کیپټن عبدالخالق په مشرتابه کې و درې کسیزه کمیټې جوړه کړې وه، چا چې په چمن کې د لغړې احتیاط ترڅنګ د تاجرانو او سیاسي او قبایلي مشرانو سره د لیدو کتو پر مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پوله د ولسي تګ راتګ په اړه بېلابېل وړاندیزونه راغونډ کړي دي. دا د ویلو وړ ده چې د چمن احتجاجي پر لت تیر کال د اکتوبر په 18مه نیټه د غوروسته پیل شوی وو، کله چې د هغه وخت د پاکستان لنډمهاله وفاقي حکومت پریکړه وکړه چې تیر کال د نومبر د لومړني نیټ څخه به پر یاد سره د پوله د شناخت کارډ او تذکرې پر ځای د پاسپورت او ویزې د لارې د خلکو تګ راتګ یقیني کړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف سیاستوالو د تحریک انصاف او سنی اتحاد په حکومت نیوکه کړي چې د امن بحالولو لپاره یې اقدامات نه دي کړي. په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن مشر عباد الله خان پرون د خپل وینا په وخت وویل چې وفاقي حکومت د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره صوبایي حکومت ته پیسې ورکوي، خو دلته چارواکو بیا هم د بطي اخیستو هدفي بریدونو او وسلوالو حملو مخه نه ده نیولې. بلخوا د وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور سلاکار عبدالکریم خان دا تورونه رد کړل او وایي چې د امن پر ځای کولو لپاره یې کوټلي ګامونه اخیستي دي. په دې حق له نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال غلام غوس را کوي.
چیف منسٹر صاحب کا اپنا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ نو گو ایریا بن چکا ہے.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا د حزب اختلاف مشر عباد الله خان دی چې وایي خیبر پختونخوا کې صوبایي حکومت ته د امنیت لپاره وفاقي حکومت اربونه روپۍ ورکړي دي، ولی بیا هم په صوبه کې د امنیت صورتحال د ډاډ وړ نه دی.
کہ جو آپ کو 1000 بلین ملے تو واران ٹیرر میں آپ نے یہ پیسے
پختونخوا په اسمبلی کې دا خبره د حزب اختلاف مشر عباد الله خان د مئی په 14 نیټه د روان مالی کال 2022 دریشتم لپاره د وړاندې کړې شوې بجټ په اړه د بحث پر مهال د اسمبلی غونډې ته په وینا کې کړی ده. د اسمبلی د غونډې وروسته هغه په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو 9 کلونو کې هر کال د پښتونخوا صوبې ته د مرکز لخوا د ان اف سی فارمولې لاندې 1% اضافي مالی پانګې ورکړې شوې، ولی بیا هم په دې صوبه کې د امنیت حالات سم نه دي او د پاکستان تحریک انصاف د تیرو 2 صوبایي حکومتونو او په مرکز کې د عمران خان د تیر وفاقي حکومت د ناسمو امنیتي پالیسیو په وجه پښتونخوا صوبه د ترګرۍ او امنیتي مشکلاتو سره مخ ده.
د دې صوبې ایشو نمبر 1 چې ده کنه هغه د امن او امان دی، ټیک دی نه؟ د هغې دپاره ډیویزیبل پول نه 1% چې دی هغه دوی ته ریلیز کیږي. دوی د هغه کمیټ کړی د خپلو بجټ سپیچ کې مور کړي دي چې پیسې موږ د ملاویږي. د هغې چې جوړیږي 91.7 بلین پر اینم هر کال ملاویږي، او دلته زمونږ د صوبې د امن امان حالات ته ګوري چې څه حالت ایکسفارټ طرف ته لاړ شي، جنوبي اضلاع ته لاړ شي، نه هلته نه څه پولیس سټیشن شته، نه اکویپمنټ شته، نه پروټیکشن شته. نو دا خلک دغه شان نه کې ډالت کې به څنګه د ملیټنسي مقابله کوي.
خو په اسمبلی کې صوبایي وزیرانو د حزب اختلاف د مشر عباد الله خان د سرګندونو په ځواب کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان او د پاکستان تحریک انصاف د تیرو 2 صوبایي حکومتونو د امنیتي او نورو پالیسیو دفاع وکړه. د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وویل چې د عمران خان د وزیر اعظمۍ په دور کې امنیتي حالات ډیر ښه وو او له ګاونډي هیواد افغانستان سره هم څه مشکل نه وو او په پوله تجارت هم ښه روان وو. زمونږ د وفاقي حکومت په وخت کې امنیت ښه شو، په پوله ازغن تار ولګول شو، د غلام خان انګور اډې او خرلاچی لاري زمونږ په دور کې پرانستل شوې. چې کله زمونږ وفاقي حکومت راغلو نو زمونږ د حزب اختلاف د مشر ورور په پیښور کې کور واغیستلو او وړاندې کور په اسلام آباد کې وو. یاد دی وی چې د موجوده صوبایي حکومت نه وړاندې په صوبه کې د خواوشا یو کال نه زیات د نگران حکومت په وجه د 2022 دریشتم د مالی کال بجټ د صوبایي اسمبلی نه نو منزور شوه. نو په دې وجه د تیری جمعې په ورځ د روان مالی کال بجټ اسمبلی کې پیښ شو او د مئی د 14 نیټې نه په دې بحث پیل شوه چې په کې په امنیتي بودیجه او د حکومتونو په امنیتي پالیسیو تود بحث ترسره شو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې په خپل وسایلو د واک حاصلولو او د بجلی او وړو د نرخونو کمولو لپاره پیل شوی احتجاج ګډونوال اوس د امنیتي ځواکونو پر ضد د مقدمو درجولو غوښتنه کوي. دا مظاهره چې انوای چې پرون په رینجر ځواکونو ډزې وکړي چې له وجې درې کسان وژل شوی دي. تر دې مخکې حکومت ویلي و چې د پولیسو سره د احتجاجیانو په نښتو کې یو پولیس والا وژل شوی او لسلو زیات ژوبل دي. د زرګونو خلکو د مظاهرې د کشمیر جمو جوائنټ عوامي کمیټې تر سوري لاندې کیږي. د دې کمیټې غړو بیګا په خپل تقریرونو کې ویل چې نن د مئی 14 د تورې ورځې په توګه لمانځي. د مظاهره چانو د غوښتنو د منلو په ترڅ کې پرون د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دریش عربو اروپو او د کشمیر وزیر اعظم چودري انوار الحق د وړو ترڅنګ د بجلی د نرخونو کمولو اعلانونه وکړل، خو خلک وایي چې دوی په خپل وسایلو خپل اختیار غواړي. تفصیل د بشیر غواخ رپورټ کې واوري.
دا د هغه ډزو اوازونه دي چې امنیتي ځواکونه د پاکستان تر ادارې لاندې جمو کشمیر کې د خلکو د مظاهرو په وخت کوي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس یا ای پی له خوا خپاره شوی ویډیو رپورت کې ښکاري چې پولیس او رینجرز وکونه د مئی په 14 په مظفر آباد کې سړکونه له مظاهرینو پاکوي. امریکا غږ او بی بی سی د مظفر آباد په سی ایم ایچ روغتون کې د شپې د نوکریوال ډاکټر ندیم الرحمن لخلی ویلي چې د دریو هغو کسانو مړی ورول شوی چې په ډزو لګیدلې دي. خورنجرز وکونو تروسه په دی اړه څه نه دی ویلي. د ای پی د رپورټ تر مخه دغه ځواکونه له اسلام آباد د مئی په 14 د امن بحالولو لپاره ورغوښتل شوی وو. یو مظاهره کوونکی فرحان خان ای پی خبری اژانس ته ویلي، مظاهرو تنظیمون کی د جمو کشمیر جوائنٹ عمومی ایکشن کمیٹی په یو خبر پان کی د مطالباتو په خبرولو سره ویلي چې جمو کشمیر د پاکستان تر ادارې لاندې یو خود مختار ریاست دی، نو ځکه باید ځای دیمونو په پیدا کون کې بجلی بلونه او په ځای حکومتي خدماتو وفاق ته ټیکس ورنکړي. دوی همدارس د کشمیر د ځنګړي حیثیت په اساس له حکومت په مراتی بېو مېری خو ارزان وړو او غنم غوښتل. حکومت د مئی په 14 ویل چې دا غوښتنې منلې دي. په هغه ورځ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تریوی بیړنۍ غونډې وروسته د اسلام آباد تر ادارې لاندې کشمیر لپاره د 30 کروڑ روپیو اعلان وکړ. تر دې لږ وروسته د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر وزیر اعظم چودھری انور الحق په اسلام آباد کې په خبری غونډه کې خبرلنو ته هغه نوټیفیکیشنونه وښودل چې وفاق د سبسیډي یا مراتو په ورکولو سره کشمیریانو ته اوړه او بجلی ارزانوي.
کام عرصہ دراز سے پینڈنگ تھے.
دیوائی کھمکار چھے لڈیر وقت رئیس زند دلیو یعنی ارزانہ بجلی او ارزان وڑو دا دیو سوشل دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف پا خپل زنگڑی توجہ سرا منظوری ورکڑی دا دغه دې د دوه نوټیفیکیشن نه ز تاسو ته وړاندې کوم. دا دایمي حل دی، لړ محاله نه دی، د بیلابیلو مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو له غړو جوړه د مظاهرو تنظیمونکي کمیټي مشران وایي چې کشمیریان په عمومي ډول په خپل وسایلو واک غواړي. د دې کمیټي یو مشر غړي عمر نذیر کشمیری د مئی په 14 ماښام مهال په خبره کړي ویډیو پیغام کې ویل چې په حکومتي حکمونو کې ډېر ابهام دی او چې تر سوی وضاحت نوی شوی احتجاج نه ختموي.
حکومت کی طرف سے
دوی د حکومت لخوا چې کوم نوټیفیکیشن راغلی دی په اړه یې باید وایم چې ډیر شین پکې ګوم دی. که حکومت وضاحت وکړ خدا کنه نو زموږ د احتجاج به روان وي. د جمو کشمیر جوائنټ عمومي اکشن کمیټي غړو د مئی په 14 او 13 د مظاهرو په محل له پولیسو سره نښتي کړی دی چې پکې د کشمیر وزیر اعظم چودري انور الحق د ادعا تر مخه یو پولیس وژل شوی او لسلو زیات زخمیان شوی دي. بلخوا مظاهره چانو په ټولنیزو رسنیو خبرو کړو ویډیوګانو کې ادعا کړې چې وفاقي حکومت هلته د احتجاج ځپلو لپاره رینجرز واکونه اسولې دي چې په مظفر آباد کې په احتجاجانو ناترسه ډزې کړې او اوښکې بهون کې ګیسي کارولې دي. تر اوسه رینجرز واکونو د پاکستان پوز په دې اړه څه خبرګون نه دی ښودلې. په همدې حال کې د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن د مئی په 14 په یو خبر پاڼه کې پر حکومت غږ وکړ چې د مظاهرو ختمولو لپاره دی له زوره کار نه اخلي. کمیشن پر روانو حالاتو اندېښنه ښولی او غوښتنه یې کړې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت دی د کشمیري مظاهره چانو جایزې غوښتنې ومني.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. او ریدل او لیدل یې مهیرو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په کورمه کې نانوایان وایي د حکومت لخوا د ډوډۍ نرخنامه نه مني او لام دې وجه احتجاج پیل کړی دی. ل اتیا او څخه زیات نانوایانو د احتجاج په توګه د ډوډۍ په خولو کار ودرولې. د خیبر پښتونخوا حکومت د سل ګرامه ډوډۍ نرخ 15 روپۍ او د 200 ګرامه ډوډۍ بیا 10 روپۍ ټاکلې. خو نانوایان وایي ګیس او وړ ډیر ګران دي نو ځکه ورته د حکومت بیا ګټه نه خوري. بلخوا چارواکی وای گیس او غنم ارزان شوی نو په کار د چنانویان له احتجاج لاس واخلي او په حکومتي بیا خلکو ته ډوډۍ ورکړي. طارق اورغزی مو په نور تفصیل خبروي.
په پاړه چنار کې لا اتوار ورځ شروع شوه د نانویانو احتجاج لا هم روان دی. په سیمه کې دوی خپل دوکانونه تړلي او غوښتنه کوي چې پر 10 روپۍ د خرڅونکو ډوډۍ وزن لا 200 تر 250 ګرام شي او بلدا چې د دوی نیول شوی 15 کسان د زرته زره را خلاص کړل شي. د نانوایانو اتحادیه مقامی مشر کبیر حسین بنگش مشال رډیو ته د ګلپور ازویلی حکومت چې کم د ټولې صوبې لپاره د ډوډۍ نوې نرخ مقرره کړې نو هغه دوی نشي چلولای ځکه چې د سیمې نانوایان په تنارونو کې هور د عام ګیس پر ځای په ال پی جی لګوي چې ورته ګران پریوزي. بلا د وړو کم شوی نرخ لا هم په ورای نه پریوزي او اخیری د دوکانونو زیاتې کرایې د مزدورانو دیاړي او نور خرچې هم په لار کې خند دي.
نو ارشای کې ما دی گرانی دی منګی دی نو وس کوم حکومت متنه نامه را کړی دی 200 ګرام 30 روپے او 100 ګرام 15 روپے دیمو قابل برداشت کې نه دی د مو برداشت نشو کوي نو دی واجنه مو احتجاج وکړو.
د کورمې په برت تحصیل کې شاوخوا د نانوایانو تر اتیاو پوری دوکانونه دي چې هغه ټول له دوه ورځو د احتجاج په توګه بند پراته دي. په سیمه کې نانوایانو خپل دوکانونه د بندولو فیصله تر هغې کړي چې جوډه په مقرر نرخ او وزن نه خرڅولو په ترڅ کې پر ضد دي حکومتي کاروایی وشوله. د پاړچینار ځای مشر حجروف حسین مشال رډیو ته وایي په سیمه کې دا وخت د وړو 900 کیلو بوره قیمت تر 2200 روپے راټیټ شوه او په 10 کیلوګرام ال پی جی ګیس کې هم 300 روپے کمې راغله. نو په کار د چنانویان دي هم د ډوډۍ نرخ راو غورځوي. حسین زیاتوی کله چې هوټلو او د پړچنار جیل ته نانویان د 200 ګرامو نغن یا ډوډۍ په 25 روپے ورکوي نو هغه یاد نرخ د عام خلکو لپاره ولې نشي ساتلې.
ان شاء الله امید ده ته نانویان خپل رټونه هم خکې او پبلک عوام ته وو ریلیف فیر کیو. دین علاوه نن بل خبره چې ګیسم درزون د هغه مت کې بم دوی خپل سوچ وکړي ان شاء الله امید ده.
بلخوا د برکور می مرسیال کمشنر حفیظ الله وای د نانوایانو سره درزل ناشته کړي خلاتر اوسه په یو نقطه سره متفق شوی نه دی. د حفیظ الله په خبره په روزه میاش کې چې کله سره د ډوډۍ مقرر نرخ بیا کتلو خبره وکړه نو هغه په دغه خبره رد کړله چې دوی به عدالت ته ځي او نوې نرخ نامه به چیلنج کوي ځکه چې وارای په ناراضي. مرسیال کمشنر وای په سیمه کې د سټی آرډر په یو اخباری بیان د سیمې نانوایانو تشپګه مې پورې په ځړن نرخونو ډوډۍ خرڅې کړي خو نور خپل خوخه ته نشي پر خودلې. چارواکي زیاتوي په سیمه کې یو اونې وړاندې د ډوډۍ نوی مقرره شوی قیمتونه نافذ کول وغوښتل نو نانوایان ورته وویل چې د وړو نرخ مزید په راغورځیدلو بور سره متفق شي خداسي بیا ونه کړل. چارواکي دا هم وایي په سیمه کې ډوډۍ په نوی نرخ د نخر سوالو پر ضد کاروایی تر کولو په ځینې کسانې نیولې چې هغوی به تر چلان کېدلو پس پر تر اخلاص شي.
نو اوس موږ مجبور یو زمونږ غو انتظامی ذمہ داریانه موږ ته اوبلایچ کوي او دا مجبور کوي چې یاره په دې اکشن والو د اکشن ماغست او یوازې دا نه چې نن بای وغیرہ نو رئیس وی میټینګ هم راوخته ټول سيزونه به موږ وایس کو او د نورو ټریکس خراب به هم موږ وای کو.
د خیبر پختونخوا حکومت پر 15 اپریل اعلان کړی وو چې په صوبه کې به د 100 ګرامو ډوډۍ په 15 روپے خرڅول کیږي او همدغه رنګ صوبایي حکومت د 200 ګرامو وزن ډوډۍ د خرڅ لپاره 10 روپے نرخ مقرره کړی وو. د پړچنا نانوایان وای په نوی مقرره شوی نرخونو ډوډۍ خرڅول ورته په تاوان پریوزي او زیاتوی که حکومت د ډوډۍ نرخ زیاتولو غوښتنه ونه منله نو خپل احتجاج ته به دوام ورکړي. طارق رگزه مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې دروانه کړي نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر سلونې مې بجې شوې. تر دې ساته چې کوم رپورټونه یا خبرونه مو اوریدلې پاغه کې ځنې مهم خبرونه غټ کې درته وار بیا وړاندې کوو. د جنوبي وزیرستان د لدې تحصیل په بدینځي تنګي کې په یو کور ډرون برید کې یو شمېر کسان وژل شوی. د لدې پولیسو مشر ډي اس پي هدایت الله مسید مشال ریډیو ته ویلي چې ډرون برید نن سهار سلور بجې شوې چې په نتیجه کې دغه کور د مشر بنود خان په ګډون د غزوی میرمن او لور وژل شوی. نوموړي زیاته کړه تر اوسه معلومه نه ده چې دا بهرنی ډرون وو او که داخلي. په بلوچستان کې د چمن پر لتوالو حکومتي پلاوي ترمن مذاکرات ناکام شوي. خو د سرکاري پلاوي مشر او د بلوچستان صوبایي اسمبلی سپیکر کیپټن عبدالخالق ویلي د احتجاج کوونکو وړاندیزونه به وزیر اعلی ته رسوي. بلخوا پر لتوال وایي تر څو چې حکومت د ځایي خلکو لپاره د افغانستان سره د سوداګرۍ په لړ کې د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي نه وي، د دوی احتجاج به دوام لري. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې مظاهرین خپل احتجاج نن تر هغه وروسته ختم کړ چې حکومت یې غوښتنې ومنلې. د مظاهرینو کمیټې په مظفر آباد کې د دریو مظاهرینو د وژل کېدو ضد نن یو ورځنی ویر اعلان کړی دی. د مظاهرینو د وړو او بجلی بایو کمولو غوښتنه کوله چې په ترڅ کې یې له پولیسو سره پر تشدد نښتي هم شوي وي. او اوس هم ورزو د ادبی او کلتوري خبرونه په لور ریډیوي مجله د مشال ریډیو دا تاسو هر اونۍ اوري چې زمنګ همکار نجیب امیر یې تاسو لپاره جوړوي. راځي چې د دې اونۍ ریډیوي مجله واورو.
د مشال ریډیوي مجله د مجلې په یو تازه غنه کې د نجیب امیر سلامونه قبول کړي. دا ونه هم په خبرونه کې تاسو لپاره معلومات، مرکه، شعر او ژباړه لرو. را سره اوسئ. د سویډن په سټاکولم ښار کې د اکرم عثمان ادبي فستیوال په سلورم پړاو کې د پښتو او دری ژبو غوره کیسه لیکونکو ته جایزه ورکړل شوې. د فستیوال د مدیریت معلوماتو له مخې دا ځل د پښتو څخه د پاسه شپېته لنډې کیسې ترلاسه کړې وې چې په دوو پړاوونو کې د لنډو کیسو له معاصرو پوهانو او شننکو لخوا ارزونه وشوه. دوی د مای په پنځمه په سویډن کې د یو ادبي فستیوال پر مهال ګټون کې اعلان کړل. په پښتو داستانونو کې لومړی او دویم مقام دوه میرمنو ګټلې. لومړی یې رڼا زرمتۍ او دویمه یې نازو پسرلی ده. دا ځل دریم مقام رحمت شاه فراز ترلاسه کړ. دا کیسې سویډنۍ ژبې ته هم ژباړل شوي او په کتابي بڼه چاپ شوي دي. درنو اوریدونکو د مشال راډیوي مجلې خبرونه اورئ. اوس درته د افغانستان د یوې ځوانې شاعري فتانه ژوند مرکه دروو. نوموړی له تیرو څو کلونو راهیسې شاعري کوي، غزل او نظم دواړه لیکي. په نظمونو کې د میرمنو د ژوند ناخوالې بیانوي. هغې زده کړې د نرسنګ په برخه کې کړې دي او له ادبیاتو سره زیاته علاقه لري. موږ ورسره د مجلې لپاره مرکه کړې ده. فتانه ژوند مننه چې مشال رادیو سره خبرې کوي. سمره وخت نه شاعري کوي؟
مننه تاسو نه شاعري زت وخت نه البته شاعري ورته نه سم ویلې، خو بس د تاسو د دوستانو پیرزوینه نه سم تاسو شاعري له وخت نه راځي. تقریبا د مکتب د متوسطه دورې تر اوسه پورې پیلان خو لګیا.
صحیح. نو څومره شاعري مو کړې ده تر اوسه؟
تر اوسه پورې ولا نه پوهېږم، حساب راته دقیق نه دی معلوم. یو وخت کې ما ویلي و لوسي بس ډېر تعداد مشولی و، خو هغه اصلیت کې کوم څه زما لیکلي و له هغه ټوله صحیح نه ولو ځکه خو ما په صحیح وکړې ولو دا زما یو اشتباه ولا دقیق حساب نه پوهېږم ډېر بنه یې نو کم اندازه ده.
خپله شاعري څنګه خپروئ؟ تر خلکو یې څنګه رسوئ؟
خپله تر خلکو پورې د ځینو میډیاو د لارې نه هم کوم او د فیسبوک د لارې نه یې هم لیږم. فیسبوک نه ډېر استفاده کوم میډیاو دونه.
صحیح. د میرمنو په مشاعرو کې برخه اخلئ؟ تاسې میرمنې مشاعرې کوئ کله؟
میرمنو مشاعری کې مخکې تر دې چې آلات شولو میرمنو ته سهولت ولو په هغه وخت کې زه مکتب کې دوره کې وم ما ګډون نه و کړی او پیلن آنلاین بڼه باندې ښځې راځي راټولې شوې دي هغوی کې ولې نه کله کله برخه اخلو.
یعنی تاسو هم د میرمن بهیر غړی یاست هلته چې اونیزې کومې غونډې کېږي برخه اخلئ پکې؟
بلې اخلم. میرمن بهیر آنلاین میرمن بهیر غړی.
څومره ګټورې دي دغه غونډې د میرمنو چې تاسې راټولېږئ په آنلاین یا پر لیکه بڼه باندې یو بل غږ اورئ شاعري
اورئ؟ د میرمنو لپاره زیاتې ګټورې دي ځکه چې میرمنې سي کوم وضعیت نن کې د څه ته لاسرسی نه لري او خپل غږ نه سي اوچتولی او خپله پوهاوی سي تر کومه اندازه کومې سي کلیوالو سیمو دغو کې سي دي هغوی زیات پوهاوی د شعر او ادب د نورو برخو کې نه لري. د هغوی دپاره ډېر ګټور دي، د ټولو ښځو دپاره ګټور دي او بیا په پیل حال اوسني وخت کې.
صحیح. فتانه ژوند، ستاسو خپله د نارینه شاعرانو شعر خوښېږي که د ښځینه؟
بله، زما لپاره دا مهمه نه ده چې څوک نارینه دی یا څوک ښځینه دی، زما لپاره ښه شعر مهم ده او د هغوی د زحمتونو کوم چې زحمت باسي او د ټولو دپاره شعر لیکي د هغوی مننه.
صحیح. پخوا داسې ویل کېدل چې میرمنو دا ټپې چې دي ټولې وې میرمنو جوړې کړې، یا ککړې غاړې چې دي یا نورې غاړې چې دي، نو نن سبا څه صورت حال دی؟ تاسو راته وایئ چې سړی ښه شاعري کولی شي که میرمنې؟
هر څوک چې زیات مهربان واوسي، ښه احساس ولري، درد د وطن احساس کړي، زما په باندې هغوی به ښه شعر ولیکي.
تاسو غیر مستقیم توګه باندې د میرمنو پلوي وکړه؟ نو
نه، پلوي نه کوم، د نه د سړیانو پلوي کوم نه د میرمنو. خو زه وایم چې څوک چې احساس ولري، درک ولري، مهربان واوسي، هغه زما په نظر باندې دا به نه وي چې ټولې ښځې مهربانې دي. نه، داسې نه منم. انسان مهربان دی، هغه یو ښکلی ذات ده.
صحیح. نو څه ته په لیدو شعر لیکئ؟ له څه نه الهام اخلئ؟
زه زیاتره فکر کوم له حالات او طبیعت.
که حالات خراب وي غمجن شعر لیکئ، که حالات ښه وي بیا خوشحاله شعر لیکئ، همداسې وي؟
بالکل همداسې. که حالات ښه وي انسان ښه احساس لري، او که حالات خراب وي انسان ته بند ښکاره خبره ده چې ښه احساس نه لري، ځکه چې شعر احساس ده.
صحیح. فتانه ژوند، تاسې نه یو شعر اورېدی شو د خپرونې په دې برخه کې.
ولې؟
مهرباني.
ولې؟ ولې نه اتم؟
نو
زه به درته یو غزل نظم ووایم. درته
مهرباني.
ما مخکې له صحې حالات شنه انسان شنه سي ویلي یو نظم دی، وایي: زما وطن وایي زه او ته دواړه یو رنګ یو، زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپېره ده په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دې له پښو مې ازغې وتې، په سپېرو خاورو مې ژونده، تر هر څه مې ډېر څه کلی، را معلوم د خاورو خوند دی، زما جامې هم دې شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاري چې یې ستړی، زه هم ډېره ستړې شوم، دا ښکاره ده چې ستړی کېږي سړی، هسې چې هیدره کې د ژوندون وي توقو نه وي له مړو، هر څه اغوستې خاموشي وي، کفن شوې موسیقي وي، علم پرس پک گناہ وی ارمان کڑ خودکشی وی لجنت دلاس پک وی کتابون زندانی وی زما وطن زو تو دوار یو رنگی ستا هم مخصوم رس پیرو دا پا گردنو خارو دورو زما هم لاس لگر چاو دلی دل پشیوم ازغی وطی پس پیرو خارو نجوان دی در هر سمریر سکلی را معلوم دخارو خون دی
ډیر ښکلی نظم دی. ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو واوره. او نظمونه ډیر لیکي که غزل یې ډیر لیکي؟
نه زیات زه نظم لیکم، البته نظم ادبي ټوټې.
او غزل باندې مو تبا ازمایي کړې ده، کوشش کوئ کله کله چې ویلي کوي که نه زیات نظمونه لیکي؟
نه لیکم، غزل هم لیکم خو زه زیات ویل غواړم ولیکم، هغه زیات په نظم کې لیکلی سم، ځکه زیات په نظم.
اورېدی شو درنه یو غزل؟ درنه اورېدی شو؟
بل بل ولې
مهرباني مهرباني.
وای غزل دی: وای نن مې ټوله ورځ راتله زړه ته همدا، نن مې ټوله ورځ راتله زړه ته همدا، نن مې ټوله ورځ په خوله وله خندا، نن مې زړه او زه روان ستا پر لور، نن مې زړه داسې کیسه کړه لکه ستا، نن باران زموږ پر کلي ورېدلو، موسیقي وله شور او شرنګا، ستا نامه مې له لیمو نه څڅېدله، نن بیخي خوشبو خوشبو وله هوا، نن مې ټوله ورځ راتله زړه ته همدا، نن مې ټوله ورځ په خوله وله خندا. وبخښئ ما سره تاسو داسې ماته لنډ وخت کې وویلې، ما سره زیات کتابچې نه ولې سیدم موبایل نه استفاده وکړه.
هیله کوم ښایسته شاعرې مو دغه که د نظم په بڼه ده که د غزل په بڼه اصلاح اخلی چا نه که نه، لکه د صحرا ګل په بیدیا کې په خپله راټوکیږي او هماغسې خپل ښایست ښکاره کوي، تاسې هم چا نه اصلاح اخیستې ده که
نه؟ کوم اصلاح به نه اخلم، ځکه چې زه زیاتره له طبیعت سره اوسم، زیات وخت کې هغه نه لرم ډېر، او ما داسې وخت هم نه درلود چې زیاته زه د خلکو هغه وکم مطالعه وکم او زیات خلک ولولم شاعران ولولم، فکر نه کوم.
مطالعه څومره ضروري ګڼئ د شعر د پخېدو دپاره؟
مطالعه اړینه ده، څومره چې زه له خپلې تجربې وایم څومره چې ماته معلومیږي، د انسان شعر نه پخیږي تر څو پورې تاسو ډېر شعرونه ونه ولې، او شاعر هم نسي جوړې د انسان تر څو پورې سلګونه شعرونه اته که ووایم سي زرګونه شعرونه یاد نه کې وی نه وایي کتابونه ختم نه کې.
صحیح. او په افغانستان کې یوې میرمنې ته یا یوې نجلۍ ته د شعر ویل څومره ستونزمن کار دی؟ د کورنۍ له خوا نه، د ټولنې له خوا نه، خنډونه خو به هم مخې ته وي که نه؟
بالکل ستونزمن کار ده، بیا په خاص په افغانستان کې، ځکه زیاتره په شاعرانو باندې محدودیتونه دي، بندیزونه دي، ورباندې د زیاتره کورنیو د خوانه هغه په ځینو احساساتو باندې اته بندیز دی، هغسې حقیقي هغه نسي سړی کولی، ځکه د دودونو داسې د ډېرو کیسو د هغه نه خاطر نه دی. بالکل زیاته زما په نظر کله چې یو څوک یوه ښځه یا یو نجلۍ شعر لیکي او هغه بیا په خاصه توګه په ښځینه احساساتو کې، نو واقعاً یوه مبارزه ده که زه ووایم، ځکه کوم چې ماته خپله معلومیږي. او زیاتره خو ستونزه هم همدا ده چې زیاتره خپل احساس د نارینهو په هغه کې قالب کې نغاړي، دا یوه ستونزه هم سخت ده، بالکل سخت ده.
په دغسې سختو حالاتو کې هم موږ ګورو چې یو شمېر مېرمنې مخې ته راځي، هغوی شعر هم لیکي، نثر هم لیکي، په میډیا کې هم ښکاره کیږي. څه فکر کوئ د کورنۍ ملاتړ هغو سره وي، د کور د نارینهو مرسته ورسره وي چې هغوی مخې ته راتلی شي، ځلیدی شي، خپله خبره تر نورو رسولی شي؟
ستاسو خبر تاییدوم، بالکل دا یو خبر دا هم ده چې د هغوی سره د کورنۍ ملاتړ ده زیات، لکه چې کورنۍ درسره ودرېږي بیا ته کولی شي هر څه ولیکي او خپل احساس ورسې تر خلکو. او بل کوم سما شذر ویدل په ویدل دي په خپل هم مبارزين دي، ځکه زیاتره ما سره بدی بهیر کې سکومې دي د وای سي کله کله موږ یو هغه کو سره په خپل ژوند باندې د غږیږي، نو بیا د خپل ځان کیسه کوي، نو واقعا زیاتره مبارزین دي په خپل اته د کورنۍ دومره غو سره نه یې ډېر ستونزې لیدلې دي، خو دوی بیا هم تر یو ځای ځان رسولی شعر یې لیکلی دی او ښه شعر یې لیکلی.
په خپله میرمنې څومره یو بل سپورټ کولی شي په کار دی چې که ځینې میرمنې مخې ته راغلي چې هغه نورو ته بیا لاس ورکړي، لارې ورته وښایي چې هغه مشکلات چې دوی لیدلي دي هغوی ونه ویني؟
بالکل، دا یو ښه هغه ده نظر هم ده، بته بالکل سپورټ کولی شي او اړتیا هم لري یو ښځه د بلې ښځې، ځکه چې هغوی یو ښځه بله ښځه ډېره ښه درک کولی شي، نو دا یو ښه اقدام هم ده، باید همداسې و هم سي او تر ډېره حده اوس کېږي هم، ځکه چې زیاتره ښځې د سینیور ښځې تشویق کوي، هغوی هڅوي، هغوی ته لارې برابروي چې هغوی شعر او هغه ښه ولیکي، لارې چارې ورته ښه، تر یو چای ورسوي.
دا راته وایي چې ټولنیزو رسنیو د میرمنو شاعرانو کار سخت کړی که اسانه کړی دی؟
زما په نظر اسانه کړی، ډېر اسانه کړی، ځکه هغوی مطالعه زیاتره کتابونو ته لاسرسی نه لري، اما د رسنیو نه ډېر څه مطالعه اخلي، ډېر څه ترلاسه کوي، ډېر څه زده کوي او خپل هر څه تر خلکو رسوي.
صحیح، نو تاسو هم خپل شعر خلکو ته رسولی شئ د خپرونې په دې برخه کې. یو بل شعر به هم درنه اورو. ارشاد
دلته له ما سره البته زه په رشته یو ادبي ټوټه به ووایم که مو خوښ وي.
مهرباني، که لنډه
لنډه به وایي: د بل ځای نه وم زه او نه هم تېره زمانه وم زه، یا مې شعرونه او یا سندرې راوړې، زه چې به هر کله له تا راتلمه عجیبه ژوند و، عجیبه مزه وه، لکه مې غېږه کې ماشوم اخیستی په توره شپه، د کنډوالونو په خوا نه راتلمه، ستا د بدن خوشبویي مې غېږ کې کلکه نیوله، چې به راتلمه تنها نه راتلمه.
ډیره ښایسته ده بی ټوټه ده، او ډیره مننه چې مشال رادیو ته مو وخت ورکړ، خبرې مو راسره وکړې، شاعري مو راواوروله، نظم و غزل و بیا ادبي ټوټه وه، د دې هر څه لپاره یوه نړۍ مننه.
ستاسو نوم نړۍ نړۍ مننه، بس چې زموږ د ښځو ږغ تر خلکو رسوي او زحمت باسي، ستاسو نوم مننه. سلامت اوسئ.
سلامت. دا وا فتانه شوان افغان شاعره چې د ادب په نړۍ کې د نوم زلولو ارمان لري. د خبرونې په دې برخه کې درته یو شعر لرو. دا د زمزمي غزل شعر دی چې دا غي په خپل غږ کې درته وړاندې کوو.
تل زما په نام اخلي، زما لالای چې کله جام اخلي، او دا شپه زما د تورو زلفو په څیر، دا شپه زما د تورو زلفو په څیر، له مینانو نه آرام اخلي، دا شپه زما د تورو زلفو په څیر، له مینانو نه آرام اخلي. چې بل امکان یې د لیدلو نه وي، چې بل امکان یې د لیدلو نه وي، څنګه به یو له بله ګام اخلي، او هغه له خپله ښه عادته مجبور، هغه له خپله ښه عادته مجبور، ته وا زما خوارې سلام اخلي، وای هغه له خپله ښه عادته مجبور، ته وا زما خوارې سلام اخلي.
Thank you.
نڅوک غرونه ماتوي چا پسې، اوس نڅوک غرونه ماتوي چا پسې، او نه په سر دي چا الزام اخلي، اوس نڅوک غرونه ماتوي چا پسې، اوس نڅوک غرونه ماتوي چا پسې، او نه په سر دي چا الزام اخلي. او دا وخت وهلای داسې کومې بلا، دا وخت وهلای داسې کومې بلا، هر څوک له ځانه انتقام اخلي. او اوس پکې ستا د مینې ذکر کوي، اوس پکې ستا د مینې ذکر کوي، زړه مې داستا نامه مدام اخلي. څوک به دې سترګو ته دودیږي سهار، څوک به دې سترګو ته دودیږي سهار، څوک به بلا ستا د ماښام اخلي. زما دستړی لالی ستړی نظر، زما دستړی لالی ستړی نظر، لکه تمسه مک په بام اخلي. او اخیری بیت دی چې که زمزمې ته څوک جنت ورکوي، که زمزمې ته څوک جنت ورکوي، یو به کابل بل بابا، یو به کابل بل بابا ګرام اخلي.
دا وا زمزما غزل چې خپل غزل تاسو ته وړاندې کاوه، اوس درته ژباړه لرو. زما داغستان د داغستاني لیکوال رسول حمزه توف مشهور کتاب دی چې د نړۍ په ډیرو ژبو کې ژباړل شوی دی. ما درته د دې کتاب ځینې برخې پخوا هم ژباړلې او په دې پروګرام کې نشر کړې وي، اوس هم یوه بله برخه درته وړاندې کوم. په دې برخه کې رسول حمزه توف په دې رڼا چوي چې لیکوال باید یو موضوع څنګه پیدا کړي، خو په خپل جادوګر او تصویري انداز کې خبره کوي. تاسو د زما داغستان یوه بله برخه واورئ چې په ختمېدو به د مجلې دا غنه هم وتړل شي. یو ځل خدای په جاپان کې د خسته میرمنو د ټاکلو په مقابله ور برابر کړم. د حسن دا مقابله د جاپان په کاماکورا ښار کې وه. کله چې په مقابله کې برخه اخیستون کې خیسته پیغلې زموږ له مخه تیریدې چې یوه به د خیسته نړۍ ملکه ټاکل کېده، نو ماته نا ببره خپله معشوقه را یاده شوه چې ډېره لرې په خپل وطن اوارستان کې مې پریښې وه. ما دغو نجونو ته کتل او د هغوی حسن مې خپلې معشوقې سره تللو. په دغو نجونو کې یوې هم هغه خبره نه درلوده چې زما معشوقې لرله او زه یې لیواله کړم، خو د دې باوجود هم د جاپان دغه ښایسته نجونې او لمن ځای ټاکل کېدونکې د حسن مالکه زما د لیکلو لپاره یو موضوع جوړه شوه. زه یو ځل نیپال ته لاړم. هلته مې د بود مت د مندرونو او د شاهي محلونو له لیدلو وروسته دغو دوه ویشتو چینو ننداره وکړه چې پاړه یې ویل کېږي. په دغو کې د نړۍ د ټولو دردونو، رنځونو او خرابیو درملنه پټه ده. له هغې وروسته زه په کټمنډو کې د یوې غونډۍ سر ته وختلم. زه هلته باره په غره ولاړم او خپل داغستان راته یادېدلو. زه دا مهال دومره خوشحاله وم او دومره سکون مې ترلاسه کړو چې د لویو لویو محلونو او مندرونو شان او شوکت راته معمولی ښکاره شو. ما ته د ودانیو د فنپارو نه زیات دا معمولی غرونه لوړ، زړه راښکونکي او له سکون نه ډک خو برېښېدل. ما په دغه وخت کې انګیرله په هغو دوه ویشتو چینو کې به ښایي شفا نه وي موجوده، خو دا غرونه دي چې ټولې بیماری او د زړه ټولې خرابۍ له منځه وړي. نو په دې ډول د نیپال د بودایي مذهب مندرونه او د دې ځای غرونه هم زما د لیکلو لپاره یوه موضوع جوړه شوه. د افغانستان له ډکو پکو او له پرشوره خارونو للیدو وروسته یې موږ کلکتې سره په خوا کې یو وړکی کلي ته بوتلو. هلته په یوه لویه میداني سیمه کې د غنمو فصل تیارو. په یوه درمن کې د غنمو وږي پر ځمکه هوار کړل شوي وو او لوی لوی غویان پرې ګرځېدل. ما په نړۍ کې د ډیرو تیاترونو او موزیمونو نه لیدنه کړې ده، خو دومره مزه مې ترې نه ده اخیستې لکه له دې نندارې نه چې غویان په ناز ناز د غنمو په طلایي وږو قدمونه اخلي او ګرځي. ما داسې ګڼله چې زمانه په شا تللې ده. زه په داغستان کې یم او د نن رسول حمزه توف نه د پرون ماشوم رسول جوړ شوی دی. نو په دې توګه له کلکتې سره په خوا کې دا کلی زما د لیکلو لپاره یو موضوع جوړه شوه. ما د انډونیزیا په غریزو سیمو کې لیدلې چې هلته په داسې انداز کې ډول غږول کیږي لکه زمونږ په داغستان کې چې خلک غږوي. د نیویارک په سړکونو مې د قفقاز داسې وګړي ولیدل چې زمونږ ملي جامې په تن وي. دا یو ځانګړی اوږد کوټ وي. ما په استنبول او پاریس کې هغه داغستانیان په مړاو سهرو کې ولیدل چې په خپله یې جلا وطني غوره کړې وه. ما ته داسې وبرېښېدل لکه دوی چې د نړۍ تر ټولو بدحاله خلک وي. ما د لندن په یو نندارتون کې هغه لوښي ولیدل چې زموږ د سیمې د لاسي صنعت نښې ګڼل کیږي. د ایټالیا په وینس ښار کې مې د داغستان د لاک سیمې د تسوفیک کلی مشهور کرته بازان ولیدل چې خلکو یې کرتبونو ته کتل او ورته حیرانول. همدارنګه مې د روسیې په پیترسبورګ کې د کتابونو په یو دوکان کې د شاهمیر په اړه یو کتاب له نظره تیر شو. نو خلاص دا چې زه هر چیرته هم تللی یم نو هلته مې داسې ریښې موندلې چې یو سری زموږ له داغستان سره تړل کیږي. په یو طاقتور جنګیالي باندې که ډیر دښمنان په یو وخت حمله وکړي نو هغه له بګرانه وي چې ځان وژغوري. دا ځکه چې هغه په یو وخت د مخامخ او د شا حملو نه ځان نشي ساتلی، خو که هغه په یوې غونډۍ ولاړ وي، په غره ولاړ وي، نو دا کار اسانیږي. په داسې وخت کې یو باتور او تیز توره چولونکی د دوو او دریو دښمنانو مقابله هم کولی شي. داغستان زما لپاره همداسې یو غار دی چې که زه پرې ولاړ یم نو د هغې په سهارا زه د خپلو ټولو ستونزو مقابله کولی شم او د سختو ازمونونو زغم لرلی شم. سیلانیان چې له نورو هیوادونو واپس شي نو له ځان سره یې نوې نوې سندرې راوړي وي، خو مصیبت دا ده چې ځکه هر ځای ته لاړ شم او له هغه ځایه واپس شم نو یوازې او یوازې د داغستان سندرې مې ملې وي. زه چې کوم نظم ولیکم نو انګیرم چې خپل وطن مې له نوي سره پیژندلی دی. په یو نوي انداز مې فکر ورته کړی دی او زه اوس د پخوا پرتله زیاته مینه ورسره کوم. زما لپاره زما داغستان لا محدوده او بې مثاله دی. لخپلی کتاب چینه بازا بازا ستا د خوخی سندره کومه وده آسمان سکی غرونه د سمندر مرغابی ته د سپاړه سندره وای د شور آبی سمندر پاړه د غره ټپوسه ستا د خوخی سندره د سپاړه ده د جنگ په میدان کې د پرتو جسدونو پاړه چې زما ډیر خوخیږي. د په نړۍ کې هم مرغان موجود وي، هلته بازان هم وي او سمندري مرغاوي هم وي چې د خپلې خوښې سره سم په ترتیب د غرونو او سمندرونو سندرې وایي. هر مرغه د خپل وطن او خپلې موضوع درلودونکی وي، خو په دې نړۍ کې د غرونو ټپوسان هم وي چې یوازې له ځان سره مینه لري. د غرونو ټپوسان چې د جنگ په میدان کې له پرتو جسدونو سترګې وباسي نو هغه د دې خبرې هیڅ پروا نه لري چې دا سترګې د یو باتور کس دي که د یو بې زړه. زدا سیادیبان پیژنم چې بس یو خبر ورته مهمه وي او هغه موقتی ګټه. هغه نن هغه کارونه کوي چې نن ورته ګټه ورخکاری او سبا بیا هغه کارونه کوي چې د سبا لپاره ګټه ورګني.